سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادم او حفیظ آصفی صاحب د سپین خبری یا رکو راست پروگرام د پاره ستاسو په خدمت کې یو. نن د شنبه ورځ ده، د 2023 کال د جون د میاشتې 13 ده. په دې خبرونه کې نن په افغانستان کې په امنیتی وضعیت باندې غږیږو، او تاسو به تمام ورځ خبرونه اوریدلی وي چې نن په کابل کې د سکانو په ګوردواري د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 1 تنه زخمي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هندوانو په درمسال باندې په دې برید کې 2 تنه وژل شوي او 1 زخمي شوي، مګر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د سکانو په ګوردواري د برید سخت غندلی او ټینګار کړی دی چې مذهبي لږکۍ باید
حمله به معبد سکه و این دو در شهر کابل با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شدم. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان در یک پیام توییتر حمله را محکوم کرده و نوشته که حملات بر افراد ملکی باید متوقف شود، اقلیت ها باید محافظت شوند و حقوق همه گروه های قومی و مذهبی باید حفظ نگه داشته شوند. جیشنکر وزیر خارجه هند هم حمله امروز را محکوم کرده و او را بزدلانه توصیف کرده. یانما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن تقبیه حمله خواستار توقف فوری حملات بر غیر نظامیان در افغانستان شده.
نن په همدې مسلې باندې د خبرونې د ملمنو سره غږی و د ملمنو نظریات او تحلیلونه اوري، خو اول ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته اړو.
ویان احمد الله ارچیوال په کابل کې نن د سیکانو په عبادت ځای د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وای د کابل په کارتی پروان سیمه کې د اهلي هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو په برید کې 2 تنه وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړه او د بریدګر د وژل کېدو ادعا وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 بجې د اهلي هنودو ګوردواري ته د یو شمیر ناپیژند د وسلوالو په 90 سره پیل شو. جرمنی ډیپلومات مارک سپورټسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نیویارک کې 13 شپه د ټاکنې خبر ورکړ. پورټسل 13 کاله د ډیپلومات په توګه کار کړی او له 2014 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان کې د جرمني سفیر او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي وټاکل شو چې تر 13 کال پورې دا دنده لرله. پورتسل به د اوس لپاره په موقتی توګه د یوناما سرپرست هم وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای وایي له کورنیو بې ځای شوو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. دې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په 100 کې 50 مرستې ورسپارلې. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مرستیالې له سفر وروسته خبر شوی. میرمن کلیمنټس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې دغه سازمان به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت وای د ننګرهار هوایی ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایی الوتنو ته چمتو شوی. د دې وزارت وایان امام الدین احمدی بیگا زاده رادیو ته وویل له دې هوایی ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. هغه وویل د ننګرهار هوایی ډګر وروسته له 2 لسیزو د خوندی الوتنو لپاره چمتو او فعال شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته ورسید چې دغه هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان پریزر په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغه ویلي تازه د جون په ولسمه درې سوه دیارلس افغان کډوال له پاکستان او وانکوور ته ورسېدل. پریزر ویلي دا هغه افغانان دي چې د کاناډا له ماموریت سره یې همکاري کړي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر ویلي په ګډه کار کوي څو د دغه کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د څارې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې له دې امله چې پاکستان د ترهګرو د تمویل او د روپو د تدهیر سره د مبارزې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، دغه اداره به پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. خو پاکستانی چارواکي په دې اړه راتلونکي ته خوشبین دي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیساچینسک ښار سخته بمباري کړې. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سورودونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیساچینسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوږنوونکی دی. په بیان کې له دې کابل اندېښنه ښودل شوي چې په سور دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې یو مقام د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان راتلونکې اونۍ ترکیې ته د سفر کولو خبر ورکړی. وروسته له هغې چې د ریاض منتقد ژورنالیست جمال خاشوقجي په 2013 کال کې په استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه ووژل شو، د ریاض او انقرې اړیکې خورا خړې پړې دي. د خاشوقجي له قتل وروسته دا لومړی ځل دی چې ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د ترکیې لیدنه وکړي. د ترکیې یو لوړ پوړی مقام د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې تمه ده د شاهي دولت بالفعل حاکم د جون د میاشتې په 28مه له انقرې څخه لیدنه وکړي، خو د هغه د سفر نور جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
بیا هم سلیم شهید درنوریدون کو در روکو راست یا سپین خبری پروگرام اوریدو ته بخیر راغلی. نن د خبرونه د ملمنو د نړیوالو امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو نجیب آزاد او اسحاق اتمر صاحب سره په افغانستان کې په امنیتي وضعیت غږیږو. ولې په دې ورځو کې په ملکي خلکو، په جماعتونو او همداشان په عبادتخانو کې د اقلیتونو او عامو خلکو باندې بریدونه او چاودنې زیاتې شوي دي؟ تاسو نن واورېدل چې کابل کې د سکانو په کوردوارې برید شوی دی، دوه کسه پکې وژل شوي دي او همداشان اووه کسه زخمي دي. د افغان شخصیتونو په شمول ملګرو ملتونو په اقلیتونو او ولسي خلکو بریدونه غندلی دي. په درمسال کوردوارو او جماعتونو باندې بریدونه په خوام شوي، مګر سوال دا دی چې د طالبانو سرپرست حکومت د دغسې بریدونو مخه نیولی شي یا نه؟
همچنان در این مورد صحبت میکنیم که این حمله هدفمند به درمسال هندوها درست دو هفته بعد از سفر هیئت وزارت خارجه هند به کابل صورت گرفتن. بله. و در این مورد صحبت میکنیم که کی در عقب این چنین حملات هدفمند قرار داره و نظر مهمانان از جناب آقای اتمر و آقای آزاد در مورد جویا میشیم. ببینیم که مهمانان آیا با ما هستن. آقای اتمر سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو داریم؟
آسیف شما عزیز، سلام بر شما، سلام به خانم خادم و همچنین مهمان شما آقای آزاد و تمام کسایی که ما را میشنوند.
تشکر از شما. جناب آقای آزاد سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام به شما، سلام خانم
اشتا و جنن و اطمار
صاحب
اطمار
شما
مهربان است.
آزاد صاحب محترم، بخیر اغلی پروگرام تا
مننه
مننه اغلی خادم ډیره مننه اخوایش کوم اتمر محترم تاسو هم په خیر راغلی ستړي مشي
ژوند یو سي تاسو په خیر
مننه نو اسفي صاحب محترم موضوع هم اعلان کړ چې په افغانستان کې په امنیتی وضعیت باندې غږیږي خصوصا په دې اواخره کې چې په اقلیتونو باندې په مذهبي او قومي اقلیتونو باندې بریدونه زیات شوي دي چاودنې کې جماعتونو کې او عبادت ځایونو کې څوک دغه حمله کوي کومه ډله پکې ده سره د دې چې دا اوله حمله نه ده چې په درمسال باندې د هندوانو او سکانو په عبادت ځایونو باندې شوې ده مخکې هم دغه حمله شوې دي خو د دې حمله مسولیت تر اوسه پورې چا په اړه نه دی
از زمان تسلط طالبان به ګمان می اولین حمله بر مذهب هندو وس
بله په خو چې کومه حمله شوې وي د سو حملو او بریدونو مسولیتونه داعش لري اخستی وو مګر تر اوسه پورې د دې حمله مسولیت کمې په غاړه نه دی خسته خو او به ګورو چې زمونږ دغه دوه کارپوهان څه نظر لري او دغه وضع څنګه تحلیلوي او ارزیابي کوي چې څوک به وي یا کوم ډلې به وي چې د حمله کوي ولی او هدف څه ده.
بله خیلی خوش با آقای اتمر شروع میکنیم بعد نظر آقای آزاد میگیریم. بفرمایید آقای اتمر.
مننه
تشکر از شما عزیز. میبینین عوامل بسیار به نهایت زیاد است و در مجموع گفته میتونیم که در حقیقت یک جنگ نیابتی در افغانستان دوام داره و ریشه های جنگ نیابتی از آلی نیست بلکه از سالهای بسیار گذشته ای موجود است، از موجود آمدن خود پاکستان و بعد از اینکه پاکستان به پیمان های نظامی سینتو سیاتو ملحق شد پاکستان احساس میکرد که افغانستان کشور خود بود که اینا در آینده ها با اینا مشکل خود داشتن و اگر ما به جنگ و جنگ های هند و پاکستان نظر کنیم سه جنگ بین هند و پاکستان صورت گرفت
بله.
و پاکستانی ها زیاد تلاش میکردن که تا از طرف افغانستان اینا مورد حمله قرار نگیرند در حال که حکومت های وقت افغانستان با مو دوستی و برادری که با مردم پاکستان داشت و مخصوصا مسئله پشتون های او طرف سرحد بود حتی ما بخاطر دارم که اونا حملات هند حملات هوای هند و مناطق پشتونشین مثلا خاصتا پشاور محکوم کردن و از هند خواستن که دیگه این مناطقی که مورد منازع بین هند و پاکستان است ایره بمبارد نکنن و اینجا هم همین کار کردن. این مسئله هند و پاکستان باز برمیگرده به مسئله بنگلادش جدا شدن بدنی از پاکستان که بنام پاکستان شرقی بود و در اینجا پاکستان یک ضربه محکم خورد اما خود کشورش تقسیم شد و توته شد که نتانست اینا رقابت که بین هند و پاکستان بود ادامه بدن. اهداف استراتژیک پاکستان توسعه استراتژیک خود پاکستان در منطقه است و بر از اونا سالهای جنگ و تجاوز شوروی و بهانه‌های دیگه که در افغانستان به وجود آمد ای بر کمک کرد بر استراتژی پاکستان تا که اونا عمق استراتژیک خود اینجا دنبال بکنن و با مخاطرم بود که اینا اول که دی مجاهدین رابطه بسیار خوب داشتن و از طریق که از اینا با مو اهداف که میخواستن یک افغانستان و ایران و برباد رفته را شاهد باشن و کار کردن. بازشان برازی که مجاهدین هم دیگه از دست از اونا خارج شده بود با سر طالبا سرمایه گذاری کردن و این اسناد و شواهدش بسیار زیاد است. و اخیرا هم گروه های تندرو اسلامی که در افغانستان است از قبیل جیش محمد و لشکر طیبه و فرض میکنم داعش و دیگه و دیگه اینا باز مسائل دیگه استن که اخیران او یک عضو بلند رتبه بی جی پی بھارتیا جنتا پارتی نوپور شرما او در هند اظهارات کرد که سبب خشم تمام مسلمان ها چی در افغانستان و چی در بیرون افغانستان شد و احتمالا هم این میره که شاید هم یک عکس العمل به گفته های ام خانم بوده باشه و ضمناً این یک رقابت سیاسی و استخباراتی بین پاکستان و هند در افغانستان. و ما فکر میکنم بیشتر این موضوع مورد بحث خود بود که هند و پاکستان در افغانستان دارن جنگ رقابتی را جنگ نیابتی را بخشن و پیش میبرن.
تشکر آقای اتمر.
مننه تحسینه. نجیب آزاد صاحب محترم، تاسو چه فکر کوئ چې آیا دغه حمله چې اوس شوې ده، او خصوصا مخکې آصف صاحب دغه مسله مطرح کړه چې د پاکستان د خارجه وزیر د سفر نه سمه د روس ته دغه برید وشو په هندوانو باندې په درمسال باندې، دا یو عکس العمل دی؟ یعنی دې کې به د داسې ډرو لاس وي چې د پاکستان کې دي، یا داسې یو عکس العمل دی چې د هند نفوذ په مقابل کې لکه پخوا به چې عکس العمل ښودل کېده د ډلو هم داسې عکس العمل ښودلې دی؟ څه فکر کوي تاسو که پاکستان خپل غ استراتیژیک عمق غواړي اوس خو طالبان راغلي دي په پاکستان کې، آیا دوی دې خپل هدف ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي، یا د دې هم امرو شاته ستاسو په نظر څوک دی او څه غواړي د افغانستان نه؟ ولی په اقلیتونو باندې بریدونه کیږي، جماعتونو کې خلک وژل کیږي، برید کیږي، مثلا دغه د هندوانو په عبادتخانه کې، یا په دې ځایونو کې چې هلته عام خلک یا ولس ډیر وي.
تر ټول وړاندې د همدې پېښې تر دې وړاندې د نورو پېښو قربانیانو ته، شهیدانو ته، جنت الفردوس همدارنګه تفیانو ته عاجله روغتیا او کورنوی ته صبر جمیل غواړم. دې کې هیڅ شک نشته افغانستان موضوع هدي اقل د 50 کلنه موضوع چې دا کچېری موږ لږ مفصلن او په ستراتیژیک عمق کې وژغیرو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې خاطر نو سوه څلوېش کې لومړی جګړه څو میاشتې وروسته د پاکستان جوړښت نشي د هند او پاکستان ترمنځ وسوه، د یې د انګلیزي په اسلام باندې پراکسی فورسز یا نیابتي ډلې وجنګولې، د دې پر ځای چې خپل پوځ وجنګي، یو دا نیابتي ډلې هغه مهال د کرشي داخوا د پښتنو څخه جوړې کړې کشمیر کې وجنګولې، بیا همدارنګه په یو اویا کې د هند طرف جګړه کې، او بیا کله چې د شرقي پاکستان د بنگلاديش په ساحه دی همدغه نیابتي ډلې هلته وجنګولې، او بیا چې د افغانستان مسله را پیدا شوله، مجاهدین جوړ شول، مجاهدین څخه نیابتي ډلې جوړې شولې، او د دې دایو سایکلون اپریشن، سو سایکلون اپریشن نو وروسته د پاکستان په لوري غټ پروژه شو. پاکستان په سیمه کې او په نړۍ کې دا پروژه وخت نا وخت هم نړۍ تهدید کړه، هم یې خرڅ کړه، او بیا د طالبانو جوړښت او بیا د نورو ډلو جوړښت. یو بحث ډېر مهم دی، وړاندې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، زموږ تاسو د ټولو پیادي چې طالبانو دا ادعا کوله چې د دې پرته په افغانستان کې د هغه وخت د افغان دولت یا رژیم د وړاندې بل دلنه ستې واځي د طالبانو، او دا دی ووم شو ولاد ځکه چې په اخترونو کې به کله چې د درې ورځې اوربند وکړ بل ډله راشنه و چې
بریدو
کې افغانستان کې. دا په دې معنی چې د دې اعلان سره سم اکدی د دې مشرتابه په دې خبر وی چې ممکن په شعوري لحاظ بشور رهبری دالته هغه نوی خبر پاکستان به دا شای دغه سه یو ډول پریکټس کړ چې بلې وو دوربان سره باندې نور ډالې چې په افغانستان کې غوته به مورشتا ته په تاکو ټوک نه کوي تر څو طالبانو قوت ښکار شي. اما یو شای ډیر ښکار دی چې سردار داوود خان په دې خوا کوم نظامونه چې په افغانستان کې وو، خپل د داوود خان نظام دغه نو ورسته د بیا د ترقی او اسلامي نو کارمل او ډاکټر نجیب تر نظام پورې هر هغه ډله چې د نظامونو په وړاندې و جنګېدله هغه په پاکستان کې و، په پاکستان کې تمویلې دله، تجهیزې دله، ټولې مرستې ورسره کېدلې د مجاهدینو پورې. دا کله چې مجاهدین خپل راغله قدرت او خپل د نظام تمثيل پایل کړ، بیا یې وو په وړاندې طالبان و جنګېدل طالبان.
مګر نجیب آزاد صاحب رب شو دې ته چې د طالبانو د دې سرپرست حکومت د جوړېدو نه مخکې د راپورټونه راغلل، او ډېر دغه سي تحلیلګرانو دا تفسیري کړی دی، ویلي دی چې د پاکستان او طالبانو اړیکې تر کومه حد دي، او کله دوی حکومت لري څومره د پاکستان نفوذ ویني. اوس خو طالبان خپل په پاکستان کې ناس دي، د پاکستان سفیر هلته دی، ارتباطات شته دي، تجارت شته دي، نو پاکستان څه غواړي؟ ولی به د دې نه دا ډلې زی هلته او دغه سي مشکلات به خلقې د طالبانو سرپرست حکومت ولې
هم دې تر اعظم مشخص هم دې پښتنه تر اعظم
بلې
او د مجاهدینو پران طالبانو چې ولدي طالبان نظام سوله طالبان خپل حکومت جوړ کړي لومړی نظام دې کو پران دې د دې مخالفین سره د متحده ایالاتونو نور سره د بیا چې جمهوریت نظام رحمت صوبې ته طالبان هغه کړل حمایت کړل د نظامونو پران دې و چې طالبان یو ډول نظام دی د دې په وړاندې پاکستان باید داسې نورې ډلې ولري چې تر څو په افغانستان کې یو واحد مرکزی قوت جوړ شي. دغه قوت به ولا عمل لري. هر افغان ماشوم چې نن هپونی کې دی هغه هم په دې باور دی چې سبا ځوان سي د کښې هغه مسله د پاکستان سره هغه نه مني، د جوړن کښې مسله نه مني. یوه برخه چې کمزوری افغانستان د پیاوړي پاکستان په معنا دی. دویم بحث دا دی چې دغه چې پروژې کله چې په سیمه کې ناامني وي، د سیمې د ناامنۍ له کبله پاکستان نن په یو قوت بدل شوی دی. پاکستان د نړیوالو مرستو که اگر سایکلون آپریشن و فکیره که پشل شل کلن جگره که دا افغانستان پی جگره که دی شاو پا وستاو بیلین دالر یا وستاو میلیارد دالر دی ترلاس رکلن دا ترهگره پران دی مبارزه پنون بانی حال دا چه طالبان آل تسماسر کدل وستی طالبان حکومت دی ساز کشکن دا مشخصا لازم نو اوان پا طالبانی که تالی دی دالی دی برخ پوری بشن سوی دی چه دا پتیا و خوص و پتیکا و تر غزنی و تر لوگا دا پنی ولی دا حقانی دالی حکومت داری دا همدارنگا دا کندهار و دا زابل و دا روزگان دا برخ چه دا بیا دا منافازل دوی دا همدارنگا دا صدر ابراهیم برخ چه دا دا قچاکبر و وقا غیلمن دا نیمروز و فرا دا او بیا شمال ملابر ادر دوی تور کرده دی دا 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 یو ویش عدل ته نن ویش مرکزی قوت نوی. بل بحث دا دی که چیرې طالبان نن خپل په مستقیم ډول دلته کارونه سمیږي او نظام رامنځته کوي او دی په مستقیم ډول د نړۍ سره رابط ټینګوي. پاکستان بایپاس کیږي، پاکستان څنګه کیږي او هغه امتیازات چې پاکستان د افغانستان په نوم باندې ترلاسه کړي او اخلي هغه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې د تیر څومره جګړه سوی د تیرو شلو کالو کې بالخصوص 50 کال به پریږدو. ډېره توجه چې د نړۍ اړولې ده، د افغانانو اړولې ده، هغه په ملکي وګړو باندې بریدونه دي. هغه په مساجد کې، هغه په درمسال کې، هغه په تکیه خانو کې، هغه په مکاسبو پوهنتونو کې، ځکه دغه هغه نازک او حساس ځایونه دي چې ټوله نړۍ شوروي. اوس کله چې نړیوالو فشارونو طالبانو باندې وارد کړل، طالبانو سره خلاص نه کوي، دوی داسې فکر کوي یا د پالیسي برخه یې ده، هڅه کوي چې نړۍ بېرته د پاکستان له دریچې افغانستان ته وګوري او له دې دریچې څخه په کتو باندې پاکستان بیا هماغه امتیازات ترلاسه کوي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې په دې درمسال برید، تر دې وړاندې په تکیه خانو باندې برید، په مساجدو باندې برید، دا په تېرو 50 کلو کې معلوم شوي. حتی په نیویارک په ورلډ ټریډ سنټر باندې برید چې څو چا وکړي، هغه چیرې شنسې وو او هغو مشرتابه چیرې ووژل شول، هماغه پاکستان وو. نو زه مشخصا دغه برید د هندوستان د بهرنیو چارو سفیر سفر افغانستان ته په هغه پورې ډېر فکر نه کوم چې تللی دي، ځکه که دا پېښه که دا سفر نه وایم څه وایي، په مساجدو په تکیه خانو باندې بریدونه سوي وو، په درمسال باندې وسو. درمسال په دې معنا چې ملکي حساس ځایونه، مقدس ځایونه چې د وګړو دپاره تقدسات لري، په هغو باندې بریدونه کول، تر هغه وړاندې مساجد او تکیه خانې وې، اوس درمسال بوی څه وو. نو که دا سفر څه وایي څه نه وایي څه وایي، د یو خوا د طالبانو دغه نسبتا مرکزي حکومت دا کمزوري کول دي، د دوی په وړاندې بېرته داسې یو قوت پیدا کول دي چې سبا دوی هم د قدرت دپاره راغلي دي. د قدرت دپاره دوی د امریکا سره یا نورو هیوادونو سره مستقیم معامله کوي. پاکستان څنګه تکیږي، د پاکستان څنګه کېدل پاکستان ته خطر دی. نو باید دلته نامني وي، دلته
نو به خیر. آزاد صاحب محترم یو سوال تاسو خپل نظر ورکئ، او زه غواړم چې اتمر صاحب هم دې برخه کې نظر ورکړي، بیا خبرونه شروع کیږي.
بفخشن از آقای اتمر این مسئله و یک مسئله دیگر هم میپرسیم که حکومت طالبان که از حمایت پاکستان برخوردار بود، در حال حاضر پاکستان با چی حالت مواجه است؟ بخصوص که موضوع گیری پاکستان هم میخواستم نظرم پرتین سرش، بخاطر از این که در حال حاضر حکومت طالبان با مشکلات زیاد برخوردار طرف است، از جمله انفجارا و حملاتی که این طرف و اون طرف در ولایات مختلف صورت میگیره. پاکستان چقدر در عقب چنین حملات قرار داره، در حالی که خودش بر حکومت طالبان لابیگری میکنه، چنین چیزی امکان داره؟
خب میبینین تنها پاکستان در جنگ نیابتی شامل نیست. اینجا این جنگ بین قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای است. در بعد بسیار کلی اگر ما فکر بکنیم، اصلا امریکا کشوری است که در همه مناطق دنیا به بهانه جنگ با تروریسم و تروریسم اینا پای خود با اونجا می کشنند. شما شرق میانه را دیدین، این قسم افغانستان را دیدین، این قسم حالی اوکراین را می بینین که این مناطق است که امریکا به نحوی از آنها درختوب همین جنگ ها قرار داره و این یک استراتژی کلان امریکا است. در صورت اگر مشخص سر سر از این موضوع فکر بکنیم، اینجا پاکستان خودش بر خود عمق استراتژیک داره و او در توانی با او استراتژی کلان امریکا در منطقه به نفع پاکستان است. اما پاکستانی ها خوالی ایت فکر میکنن و قرار که اخیران در مدبات و رسانه ها میبینم امی سیاسیون پاکستان خوالی تو ادعا بکنن که افغانستان از ما شد. یعنی ایرا واضحا در تلویزیون های پاکستان اگر شما تحقیق بکنین خود از اونا میگه که افغانستان دیگه از ما شد، مثل از ای که کشمیر یا قسمت شه هندوستان زم هندوستان ساخت. امی کشمیر آزاد مربوط هند، اونا کاملا مربوط خود دولت هند ساختن. حالی پاکستانی ها هم همیتو ادعا بکنن که افغانستان از ما شد و در عقب ازی اینا کوشش میکنن که افغانستان پاکستانی بسازن. به طور مثال بیرق زیر از بین بردن، زبان زیر از بین بردن، فرهنگ زیر دارن از بین میبرن، کلتور زیر دارن از بین میبرن، ابو تاولات اجتماعی را پاکستانی میسازن و کوشش و تلاش از اینا ایده بیست. شما ببینن بستن مکاتب به بیماناست که اینا کاپی کنه و از مدرسه های پاکستان و باز اونمون کاپی مدرسه های پاکستان اینا در داخل افغانستان بیارن. بسته شدن تمام مکاتب و ایجاد مدرسه ها در هر ولسوالی، این فکرهای است که پاکستان تلاش میکنه که ای افغانستان به شکل مصوب سرحد خود به نفع خود.
اتمرسی محترم، زغارم چی فقط یوه یوانی مدققه ده اساس نظر وارو که امریکا خپل گوٹی خپل گٹی په نظر کې نیسی ګوري او هغه غوړي وګټي او لکه څنګه چې ستاسې نظر واورېدل شو او نړیوال خپل گٹی په نظر کې نیسی پاکستان هغه تاسې دواړو تعریف کوشش سګټی لري په افغانستان کې څه غوړي د افغانستان خپل گٹی چیرې دي هغه څوک ساتي آزاد
د افغانستان خپل گټې په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه په افغانانو پورې اړه لري. د ټولو هېوادونو ګټې په هغه هېوادونو پورې اړه لري. ګورئ، متحده ایالاتونه څومره ستونزې چې په تېرو دوو درې لسیزو کې د ایران سره درلوده د نورو هېوادونو سره بېلابېلې ستونزې نه لرلې، اما ونتوانېدل چې هلته هغه ډول ستونزې رامنځته کړي لکه په افغانستان کې چې موږ شاهدان یو. ځکه چې هلته ایرانیان د ایران لپاره کار کوي، هلته د ایران د نفوس نیولې، د ایران د ایران خلکو نیولې، یا د ایران تر واکمنانو پورې په ایران باندې سابر کوي. مسله دلته د افغانانو ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په بل هیواد کې په هغه کچه باندې لاسوهنه وکړي چې په افغانستان کې په تېرو شل دېرش کلو کې مشاهده ني. تر هغو پورې چې دغه هیواد وګړي، دغه هیواد د نظامونو مشران د هغو سره په یو ډول نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم د هغو سره مل نه وي، نو د افغانستان ګټې په مطلق کې ساتل کیږي که مسؤن کیږي، دا مطلقا په افغانستان پورې اړه لري. او بیا د ستراتیژیک روابطو د خپلو ګټو د جانبه ګټو په رڼا کې هیوادونه او د هیوادونو مشران د نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پالي، چې پاکستان هم په هیڅ ډول مستقل نه دی، اما د خپلو ګټو ساتلو لپاره د نورو هیوادونو سره یا د لویو زبرځواکو هیوادونو سره د خپل تله ساتلې ده. د چین او د روسیې سره، د برېټانیا او د امریکا سره هغه د خپل روابط همدغه ساتي، حتی د عربانو سره او په ټوله کې بیا بېرته خپلې ګټې د دې لپاره مهمې دي. نو د افغانستان ګټې خوندي کول د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د ولس ساتنه، د افغانستان د جغرافیې ساتنه، د افغانستان د اناناتو عرفونو قوانینو ساتنه، دا په افغانانو پورې اړه لري. او د اوسنی وضعیت تر ټولو ډېر مسؤلیت طالبان د ځکه ور اوړي چې دوی په قدرت کې دي، هغه څوک په قدرت کې وي هغه واک لري. نو تر هغو پورې چې افغانان په خپله د ننني واکمنان دا مسؤلیت ونه مني او د دې مسؤلیت لپاره نسبي ګامونه پورته نه کړي، نو نور ته به زمينه مساعده وي. تر هغه پورې چې په خپل په افغانستان کې د نننه هغه نسبي سیاسي شعوري یا شعوري سیاست پایل نشي او د یووالي یو نیت او پیغام د دې خبرو په عمل کې ونه لیدل شي، نور خلکو ته د پاکستان په څیر هیوادونو ته دریچې نه دیوالونه بیخې ړنګ شوي دي. هغه په ډېره اسانه کولی شي چې دلته خپلې
تشکر آقای آزاد. از هر دو مهمان محترم جناب آقای آزاد و آقای اطمر خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم میشنویم، بعد بحث خود را دنبال میکنیم.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که پس از چندین ساعت درگیری تمامی مهاجمان مسلح در داخل عبادتگاه اهل هنود و سیک در ساحه کارتی پروان کابل از پا در آمدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت بروز شنبه 18 ماه جون به خبرنگاران گفت که پی سه انفجار و درگیری مهاجمان مسلح و نیروهای این گروه، دو نفر به شمول یک شهروند اهل هنود و یک تن از افراد طالبان کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
انفجار نخست حوالی ساعت 6:33 صبح روز شنبه 18 ماه جون در نزدیکی عبادتگاه اهل هنود و سکا در کارته پروان به وقوع پیوست و پس از آن دو انفجار دیگر در ساحه شنیده شد. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است که پس از این انفجارهای پی هم مهاجمان وارد عبادتگاه هندوا شده و برای چندین ساعت با افراد این گروه به درگیری پرداختند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد شمار دقیق مهاجمان چیزی نگفت، اما اضافه کرد که تمام مجروح شدگان برای درمان به شفاخانه ها منتقل شده و بررسی ها جریان دارد. انفجارها و درگیری مسلحانه در عبادتگاه اهل هنود و سکا در کارته پروان شهر کابل واکنش های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان، در یک پیام توییتر این حمله را محکوم کرده و نوشته است که حملات بر افراد ملکی باید متوقف شود، اقلیت‌ها باید محافظت شوند و حقوق همه گروه‌های قومی و مذهبی باید حفظ شود. جی شنکر، وزیر خارجه هند، حمله بر معبد اهل هنود در منطقه کارته پروان شهر کابل را بزدلانه خوانده و در توییتر گفته است که این حمله باید توسط همه شدیداً محکوم شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حمله بر معبد هندوها و سکه‌ها را نکوهش کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌ها این حمله تلفات زیادی به همراه داشته است.
دیپلمات آلمانی مارکوس پوتسل، معاون جدید سیاسی دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، تعیین شده است. در این مورد منشی عمومی ملل متحد انتونیو گوترش شام گذشته در نیویورک خبر داد. پوتسل که در سال 1965 به دنیا آمده، 30 سال به عنوان دیپلمات کار کرده و به حیث سفیر آلمان در افغانستان هم وظیفه داشته است. وی از سال 2014 تا سال 2016 سفیر جرمنی در افغانستان بود و در سال 2017 نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان تعیین شد و تا سال 2021 این وظیفه را ادامه داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید از ماه آگست سال 2021 میلادی تا کنون 250 هزار افغان به پاکستان مهاجر شده اند. کلی کلمانس، معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، غرض بررسی وضعیت آوارگان هفته گذشته به کابل سفر کرده بود و سپس به اسلام آباد رفت. این سازمان گفته است که خانم کلمانتس در اسلام آباد با وزیر خارجه و شماره از مقامهای پاکستانی در مورد وضعیت مهاجران افغان مقیم آن کشور گفتگو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ناوقت روز جمعه 17 ماه جون گفته است که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر در پاکستان ثبت شده و 1.5 میلیون دیگر ثبت نشده اند، در حالی که 250 هزار مهاجر دیگر از ماه آگست سال گذشته میلادی به شمار آنان افزوده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، معاون این سازمان در دیدار با بلال بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، و محمد طلحه محمود، وزیر مهاجرین و امور مرزی آن کشور، در مورد ضرورت صلح در افغانستان و راه حل دائمی برای مهاجرین افغان در کشورهای همسایه گفتگو کرده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در جریان یک سفر کاری از شهر جنوبی میکولایف بازدید کرد. دفتر وی به روز شنبه این موضوع را بدون این که مشخص کند که این بازدید چه زمانی انجام شده است، طی بیانیه اعلام کرد. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور از ساختمان دولتی میکولایف بازدید کرد که در نتیجه حمله راکتی نیروهای روسی تخریب شده است. در این حال اردوی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که اردوی روسیه تلاش‌های خود را در شهرهای سویرودونتسک و بیکموت متمرکز ساخته است. الکساندر شتوپون سخنگوی اردوی اوکراین گفت که نیروهای روسی تلاش کردند تا مواضع تاکتیکی خود را در سویرودونتسک بهبود بخشند، اما موفق نشدند. شتوپون همچنان گفت که نیروهای روسیه در سمت لوهانسک متحمل خسارات قابل توجه شده اند. روسیه و متحدانش می گویند حدود نیمی از دونتسک و تقریبا تمام لوهانسک دو منطقه را تصرف کرده اند که دونباس را تشکیل می دهد. اردوی اسرائیل می گوید در انتقام از پرتاب میزایل توسط شبه نظامیان فلسطینی به سمت جنوب اسرائیل در اوایل روز شنبه، یک ساحه تولید تسلیحات حماس و سایر اهداف را در باریکه غزه مورد حمله قرار داد. شدت یافتن تنش‌ها آرامش دو ماهه را که در امتداد دیوار یا موانع میان غزه و اسرائیل حاکم است از بین می برد. اردوی اسرائیل همچنان گفت سه پست دیگر حماس هدف قرار گرفته است، اما جزئیات بیشتر در زمینه ارائه نکرد. اوایل روز شنبه سیستم دفاعی هوایی اسرائیل میزایل پرتاب شده از غزه را دفع کردند که باعث فعال شدن زنگ خطر در شهر ساحلی اشکلان در جنوب این کشور شد. از تلفات جانی گزارش نشده است و تاکنون هیچ گروه فلسطینی مسئولیت پرتاب میزایل را بر عهده نگرفته است. و آخرین خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره غذا و دوای ایالات متحده بر روز جمعه 17 ماه جون مجوز استفاده اضطراری واکسن‌های فایزر و مدرنا را برای کودکان کمتر از 5 سال منظور کرد. قرار است روند تطبیق واکسن هفته آینده آغاز شود و تقریبا 18 میلیون کودک زیر 5 سال در آمریکا واجد شرایط دریافت واکسن کووید 19 خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت امروز روز تسکین بزرگی برای والدین و خانواده ها در سراسر امریکاست. روند واکسیناسیون کووید 19 حدودی 1.5 سال پیش با تطبیق واکسین به افراد مسن و آسیب پذیر در ایالات متحده آغاز شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن آوازیت
من اووازیات
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د نن اووازیات د پروګرام لپاره منتظر اوسئ. هغه خروسته شروع کیږي خو اوس مونږه د سپین خبري یا رکو راست پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ په افغانستان کې په امنیتي وضعیت غږیږو. په تیر بیا چې نن په کابل کې د هندوانو په درمسال باندې برید شو، دوه تنه پکې ووژل شول چې یو د طالبانو امنیتي کس و او بل هم د درمسال محافظ و. اووه کسه زخمي شوي دي. ولې په دې درمسال باندې حمله شوې ده؟ په اقلیتونو نیواله هم لیکيږي هدف څه ده او شاته سوق دي څه غواړي؟ په دې موضوع باندې تاسو زمونږ د دوه تنو ملمنو نظریات او تحلیلونه اوري. د سیاسي او نظامی او امنیتی چارو کارپوهان او بخې امنیتی چارو کارپوهان دي اسحاق مرصیب او نجیب آزاد سي. اوس د خبرونی سو دقیقې چې باقی دي، په دې کې غواړو چې آزاد سي او اتمر سي نظر واورو چې په اقلیتونو باندې د غسی بریدونه د دې سبب شي وي او آینده کې هم د دې سبب کیږي چې د ملک نه ووځي، خصوصا هندوان چې د ځنو رپورټونو په اساس یعنی دیش 15 کاله مخکې به وو تقریبا 1,00,000 اوس پاتې دي 300. او په دې کې هم دغه سي ورځ په ورځ دغه اندېښنې چې زیاتېږي، امنیتي اندېښنې یا د دوی د ځمکو د غصبولو مسلې چې دي، دوی مجبور شوي دي چې ووځي هند ته لاړ شي. او بیا هم اوس سره پورتونه راغلي دي چې شاید په 15 آینده ورځو کې 200 نور کورنۍ هم دغه سي بریدونو له امله ووځي د افغانستان. نو د طالبانو د مسولینو وظیفه دا ده چې د ټولو له امنیت ساتي، خصوصا کبه دغه سي اقلیتونو ته خطرونه پیښ وي هغه ته ډیره توجه وکړي. غواړم آزاد صاحب ساس نظر واورم، څه فکر کوي طالبان دا کولای شي د اقلیتونو حقوق ته درناوی او عزت یو خبره ده، د دې د امنیت ساتل بیخي ډیر ضروری خبره ده. آزاد صاحب
متاسفانه تلفن آقای آزاد قطع شده. جناب آقای اطمر، نظر شما را در این مورد با این که تنها سکان نیست، اقلیت های مختلفی که در افغانستان هستند و اونا پس از تسلط طالبان در افغانستان گاهگاهی آماج حملات قرار میگیرند، در شرایط کنونی حکومت طالبان در برابر اینا چی موقف داره و چی کار باید صورت بگیره برای اینکه اگر این ادامه پیدا کنه روز تا روز اعتبار طالبان در سطح جهان پایین و پایین و پایین تر میه؟ بفرمایید آقای اطمر.
این ببینید، یکی بحث سیاسی است، یکی بحث مذهبی است. در بحث سیاسی ما گفتیم که رقابت مخصوصا در کشور هند و پاکستان در افغانستان است. سالهای گذشته هم ما چنین حملات را بره سر کنسولگری های هندوستان داشتیم، سر سفارت هندوستان در کابل داشتیم، که نشاندهنده از این بود که اینجا یک فشار سیاسی مورد نظر بوده و او فشار سیاسی میخواسته که حکومت هند سرگیج بکنه و حکومت هند به اصطلاح در اینجا تاندازه ضربه بزنه. یکی مسئله مذهبی است. در بحث مذهبی هم ما اینجا گروپ های افراطی مذهبی داریم در داخل افغانستان، حالی گرچه در سابق موجود نبود، ولی با آمدن طالب ها این گروپ ها نیرومند شدن و این گروپ ها عملیات های را انجام میتن، اعدام میکنن. از جمله مثلا داعش شما میبینین، حتی داعش تاجیکستان مورد هدف راکتی قرار داد، ازبکستان مورد هدف راکتی قرار داد، تی تی پی پاکستان در افغانستان، یعنی میخواستن که طیارهای پاکستان آمدن اینا رو بمبار کردن. یا به طور مثال دیگه گروپ ها هستن که اینا اهداف مذهبی دارن و از جمله داعش اینا اقلیت های ازاره و اهل تشیع را اینا مورد حمله قرار میده. یه حملات ما دیدیم سال گذشته، امسال شاهدش بودیم و سخت بی‌رحمانه اینا اهل تشیع را در داخل افغانستان هدف قرار میدن. این هم در سابق هم بود، اگر شما در گزارشات چند سال پیش ببینین، در کویته بسیار از اهل تشیع و مخصوصا ملیت هزاره توسط اینمی گروپ ها که در اونجا اکثر از لشکر طیبه و اینمی گروپ های جیش محمد و لشکر جنگوی و اینا بود، اینا رو مورد حمله قرار می دادن. این بخش مذهبی است که اینا از نظر مذهبی اینا رو به اصطلاح خوش ندارن و مبارزه علیه هزاره رو ثواب می دانن و به اصطلاح مبارزه علیه از اینا را وظیفه خود می دانند. اینا لی در افغانستان ما نمی فهمیم، یعنی ای انوز هیچ حادثی در طول همی چند سالی که صورت گرفته، حادثه بسیار بزرگ بزرگ و مقامات امنیتی گفتن که ما ایره ریشه آبی می کنیم و یافته های خود شریک می سازیم با مردم، ولی باز نکردن، یا نتانستن یا نکردن. برصورت اینجا گروپ های مذهبی افراطی موجود است در داخل افغانستان که امروز اینا بسیار نیرومند هستن. اینا به خاطر اهداف مذهبی خودم به می کارا دست می زنن و دیگه ای که از نظر سیاسی اینا امی 200 فامیلی که مانده بودیم که از افغانستان برای دیگه اینا لهندوستان دیگه هیچ بهانه نداره، برای که در افغانستان اینا با بهانه حفاظت از اهل هنود اینا کنم کار کنم. از این بخش سیاسی ایم بسیار مهم است که دستگاه های استخباراتی منطقه و امو گروپ های نیابتی میتونن که چنین به چنین اعمال دست بزنن و چنین حادثه های را بیافرینن.
تشکر آقای
من نتاسینه اطمر صاحب محترم درنو ریدون کو گرو چه نجیب آزاد صاحب سه نظر لری. آزاد صاحب محترم په اقلیتونو باندې بریدونه د اقلیتونو زورول زپل په افغانستان کې خصوصا په دغه سی وخت کې طالبانو حکومت لا سرپرست حکومت دی پیژندل شوی هم نه دی. دغه نننې حمله چې تاسو وګورئ څه فکر کوئ د دې ریښه یا د دې هغه هدف سیاسي دی او کمزبي ساسي په فکر سوای؟
لبد امر په افغانستان کې په تیر 15 کلونو کې ځنګړي ته په تیر شل کلونو کې څومره ناخوالي چې وڅومره جګړه چې وا ټول اهداف سیاسي و هیڅ هدف به له سیاسي البته ظاهري شکليات فرق کوي ظاهري شکليات یا نومر کول هغه بیل بحث دی لکه اهداف ټول پر دې تشه اهداف ټول سیاسي دي په افغانستان کې ټول بدون ټول مسائل سیاسي دي او په د سیاسي اهدافو تر لاسه کولو یا د ناسمو سیاسي اهدافو تر لاسه کولو یا د نړیوالو اړیکو د هغه تیوري لمخه چې د سکیورټي ډایلما او توا یا د ټو لیول ګیم او توا چې تاسو د خپل ډیر وړې هدف لپاره د مقابل لوري یا د بل لوري ډیر غټ کاوه نو
اوروي
دا هغه تیوري یعنی دي او په هغه کې تر ټولو ډیر څوک چې هدف یا څوک چې قرباني وي هغه حساس نقاط وي. حساس دې معنی تاسو وګورئ په تیرو نه میاشت کې لاس میاشت کې طالبان د واک پنې سره د ښځو په وړاندې طالبانو کوم دریش چې هغه په نړیواله کچه باندې حساسیت پاره ولري دی
ځکه
د ښځو د مېرمنو موضوع ډیره حساس ده یا د ماشومانو
هم داسې
حقوقونه بیا داخلیتونه کې د مذاهب او د تقدساتو چې په هند کې یو څوک د اسلام د پیغمبر په وړاندې سرګندونی کوي نو څومره حساسیت نړۍ کې پاره ولکې یعنی اقلیتونه او بیا د اقلیتونو مقدسات یا مذهبي ځایونو باندې برید کول حساسیتونه پاره ای او د دې ټولو تر شا هیڅ شک نشته چې ټول اهداف سیاسي دي. مذهبي هدف یوازې شکليات دي چې هغه شکليات جوړوي چې په ټوله کې هغه خو نو داسې خلک هم دي چې نن طالبان د داعش ځانمرګي ته مردار وایي خپل ځانمرګي ته شهید وایي حال دا چې دواړو یو عمل ترسره کړی وي اما دا شکليات دي خو په ټوله کې د دواړو د کړنو تر شا باندې سیاسي اهداف او د سیاسي اهداف په خپل باندې موږ شیبه وړاندې په جزئیات خبرې وکړې چې سیاسي اهداف د سیمه کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر په افغانستان کې د افغانستان د ناخوالو بربادۍ تر شا د سیاسي اهداف د کوم هیواد دی هغه پاکستان دی. نو د دغه شی بریدونو زه فکر نه کوم چې واځي د مسله دا وی چې د 200 کورنۍ له افغانستان وځي یا تر دې وړاندې چې په لږونه زره اهل هنود له افغانستان وتل او په دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې د کاناډا کې د شتي دی په هند کې ډېر زیات دی په هند کې د زما د دوست د نارکلی په ګډون چې اغه یو کژندسې شخصیت وو دغه ویزه چې ختم شي ویزه هم تم دي چې هغه افغان ده هنده نه ده دا افغان دي ځکه په مذهبي لحاظ هڅوک وی هر مذهبي د ټول افغانان دی او هزاره کې شیعه وی هغه افغانان دي غیرانیان نه دي. نو د دې د وڅو سره هم په افغانستان کې لبا د مرغه د پاکستان او د هندستان نیابتي جګړه ختم نشي د دې خپل سیاسي اهداف دي خپل نیابتي جګړې دي تر هغه پورې چې د نن په افغانستان کې د افغانانو جوړ شوی قوت رامنځته نشي چې هغه د افغانستان ګټې د افغانستان د ولس د ټول قومونو د مذاهب ګټې تشخیص او تعریف او تجزیه او بیا نتیجګري ونکي تر هغه پورې دا 200 کورنۍ کې دلته وی کنه وی کې یو اهل هنود په افغانستان کې نه یو پاتې یو اهل تشیع په افغانستان کې نه پاتې د سیمې د هیوادونو د پاکستان او د ایران او د هندستان او د عربانو او بیا د نړیوالو قدرتونو رقابتونو به همدل توی تر هغه پورې چې په افغانستان کې د ننه افغانان خپل جوړ قوت او د شوري سیاست لمخې تعریفونه کې
تر نو له دومره اختلافونو د دومره اختلاف نظر او دا چې ولکې چې طالبانو کې څومره ډلې دي تاسو مخکې یاد هم کړه د دې څومره امکان شته چې افغانستان کې د افغانان په خپل یو قوت شي د دې امکان ویني
لپاره موږ په وسنی وضعیت کې د افغانستان په وسنی وضعیت کې د طالبانو خودخواهی ته په کتو د دې سیاسي شعور ته په کتو او د ولست سره د دې خواخوږي او د قدرت باندې مینتو ته په کتو د امکانات خورا کم دي دل کېږي لکن لکه د سیاسي تاریخونو چې لیکل شوی دي تاریخ ته د مسؤلیت لري د ایواز او ایواز نن د مسؤل دي لکه پرونی چې د نور خلک مسؤل ګڼل نن د په قدرت کې دي او هغه قدرت کې چې د
یو ډول په بریا تعریفوي، نو په فاتحانه شکل باندې د دې دریز دی. نو هغه مهال په دې ته مسئولیت ډېر زیات ورګرځي که چېرې دوی په همدې دریز دریږي، که چېرې دوی په همدغه خواهۍ او دغه کوم تعریف چې دی د افغانستان او د سیاست او د خپلې سطحې لري او د افغان ولسه، نو دا امکانات مطلق صفر دي چې موږ د وتوانېږو چې هغسې یو افغاني قوت که سیاسي وي که اقتصادي وي که نظامي او که ټولنیز قوت وي یا که فرهنګي قوت وي، هغه د رامنځته کړو چې لازمه ده. نو په اوسني وضعیت کې د دې ته په کتو زه فکر کوم چې وضعیت خدای مکه لا ډېر خرابېدو لی د دې اعمالو ته په کتو یا د دې سیاست ته.
تشکر آقای آزاد، زنده باشم. تشکر. فقط 9 دقیقه به ختم برنامه مانده، 18 برنامه را خانم خادم با اجازه شما جمع‌بندی بکنیم. آقای اطمار، خب اگر چنین وضع را دوام پیدا کنه و از قبلا هم میگفتن که با گرم شدن هوا احتمال چنین حملات در گوشه و کنار افغانستان میره، آیا طالبان توانایی مقابله را با اینا از نگاه نظامی و یا هم زمینه گفتگو درهای گفتگو را با اینا توانسته باز نگه داشته باشه و باز بکنه، و یا هم توانایی مقابله روی روی با اونا خواهد داشت؟ بفرمایید. طالبان
فکر میکنن که گویا اینا میتونن با فشار و با زور و با یک تاریخ گذشته که اینا دیل قسمت دارن میتونن که امی حاکمیت خود ادامه بتن. ولی ما فکر میکنم امروز اول 25 سال پیش نیست، برزی که دنیا در یک تحول دیگه قرار داره. امی رقابت های منطقوی هم در او حدی که مثلا 30 سال پیش بود امروز نیست. امروز این نیروها تغییر کرده، فرق کرده و اینا اهدافشان خیلی تغییر کرده، متغیر است. و شما میفهمید که حکومت هایی که در افغانستان نه، هر حکومتی که چی در 50 سال گذشته آمده و چی هم اگر وضع ماضی حالت تغییر نکنه، که هر حکومت هم که میایه ای حتمیست که در زیر سایه و به اصطلاح پشتیبانی اونمون نیروهای منطقوی و نیروهای جانی است. ما فکر میکنم که طالبا با او فکر که دارن که اینا بتانن یک نظام دوامدار ثابت قائم را بوجود دارن، اون کار را کده را بیتانن و یا با او دست رسی پیدا کده را بیتانن، بخاطر ازی که اول اینا در داخل خود مشکلات زیاد دارن، در خود طالبا گفته بشه که بسیار اختلاف نظر موجود است، سلیقه‌های مختلف موجود است، و دویی که کشورهایی که در او وقت اگر یک بازیکن ما داشتیم و او بازیکن پاکستان بود، امروز بازیکن‌های منطقه‌ای بسیار زیاد است.
اطمار سبم دقلت یه وقت خبر از کومدی رو بخیر. در داخلی مشکلات دیر مهم دی در افغانستان در مسئله پا حال که کدا خارجی لسوان؟
متاسفانه افغانستان که خارجی لاسوانه تعیین کننده دی، خو داخلی باید منگه ده پامه اونو غرزه و داخل کوز دیر مشکلات دی. تاسه دقا اوسنی مشکلاتو گوری، مثلا تو پنشیر که پندراب که یو سونزشته ده، پو ولخواب که بل سونزشته ده، ام دقا سی پو کنر که بل، پو نورستان که بل، دنه نزی طالبان پوانس که دیدی اختلاف نظرونه ده، خپلا بل خپلا د طالبانو لورپوري چارواکي دا وایي چې مکتبونه ولې نه خلاصوي. مثلا د ستانګزي صاحب خبرې تاسو به اوریدلي، دا خپله داخلي چې دغه وحدت نظر پر حوالې د طالبانو کې تر اوسه موجود مه دی. قنداریان یو خواته روان دي، پکتیاوال بل خواته روان دی، مشرقوال بل خواته روان دی، شمالیوال بل خواته روان دی. دا ټول هغه ستونزي دي چې یو نظام کمزوری کولی شي او د خونه ورځیي. زبان بارده سده که طالبان اوز هم وقت داری که در خلق خبرت دوی خواهد دیدی، در خلق و غختن تا دوی مصبت جواب برکی، مکتبون دپرانیزی خودت دیفوق برکی، دا خبری دی که نه واز افغانان دوی نغواری، بلکه نریوال دوی نغواری. اقا هیچ مذهبی رهدوا مذهبی مشر مذهبی مفتی دست و ایلی نده پا هیچ اسلامی نده کشتا سده جودت پارا تعلیم بند که
تشکر. اطمار سر مفتر
اقیالیتون تهدید کې چې هغه ستاسو په مقابل کې نه زیدا خبرې دي چې ټول نړۍ دا خبره مني.
بله وګورو چې آزاد صاحب سوال یا آزاد صاحب محترم ستاسو نظر
په دې باور مې چې د ټول نړیوالو اختلافاتو ته زمينه مساعده ول داخلي اختلافات دي. د تې نظام ګړنګې دو یو څه ټول لوی سبب داخلي اختلافاتو په تیر شل کلونه کې په خاني چارواکي د خاني ولسمشر دوالو ولسمشر په ګډونه موږ تاسو شهیدان چې د ډاکټر عبد الله او ډاکټر بنیت ترمن تر اخره د سولې یو روډ میپ او یو واحد روډ میپ را منځته نو یو تګلاره کنه هغه داخلي اختلافات چې په والیان امپراتوران او د ولسمشر خبرینه مله ولسمشر خپل د لیز ولاړو یعنی په ټول کې داخلي اختلافات د بیا سوچ یو نظام یو ولاړ نظام تر دې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواکونو لرونکو نظام په یو شپه کې لمنځه ولاړ تر څو په دې چې داخلي اختلافات لمنځه ولاړ نشي او په دننه په افغانستان کې ملي اجماع رامنځته نشي سیاسي اجماع رامنځته نشي په بهرنۍ اختلافات په زمينه مساعده وي او په چیرې په افغانستان کې یو قوت یو مرکزی قوت رامنځته شي د ټولو قومونو او د ټولو مذاهب او د ټولو اقشارو یواله یوازې یو افغان ملت یو سیاسي شعار ولري ترې و بیرغ لاندې ژوند وکي هغه محل د بهرنی اختلافات لپاره زمينه نمساعده کیږي. بهرنی اختلافات تر قوتونه په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې غواړي شانته دی لاس وهنه وکړي ما په ټول هیوادونو کې نشي کولای ځکه چې هغه هیوادونه خپل منځ کې داخلي اختلافات لري. نو زه په دې باور یم چې د بهرنی اختلافات او سرچینه داخلي اختلافات دي که داخلي اختلافات
یعنی خارجي مداخله یعنی خارجي مداخله اساس په فکر په داخلي اتحاد او توافق رکیږي هلکیږي مخه نیول کیږي
په سلفي سبا ما ته ویل چې په نور هیوادونو کې مستر قدرتونه غواړي چې خپل نفوذ ولري او الله سبحانه وکړي خپل ګټه د پاره په نور هیوادونو کې نشي کولای ځکه په نور هیوادونو کې داخلي اختلافات نشته. البته یو البته چې بنسټیز کارونه کیږي په ملي کچه باندې کیږي او ټول ملت که ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې تاسو وګورئ چې سیاسي احزاب یو بل سره ډېر زیات اختلافات لري لکه مثلا چې د پاکستان بحث راځي په نړیواله کچه بیا ټول په وخت لدی بیا دی او ته یا قومي کنسلټوري یا قومي پاغه قومي پارټیو کا جلسه ورته وای چې ټول بیا په وخت باندې دي. په افغانستان کې د بهرنی اختلافات لپاره زمينه داخلي اختلافات او مسایله کړل ده چې داخلي اختلافات او بهرنی اختلافات اصلا هغه ډول چې څومره دریچه ورته خلاص ده په 3% هم نه پاتې کیږي.
تشکر شما آقای آزاد. آقای حتمر فقط 3 دقیقه و ختم برنامه مونده که برنامه رو جمع‌بندی کنیم. بالاخره اگر واسه بمی منوال ادامه پیدا بکنه و درگیری ها و گروه های مختلف برای در دادن یک جنگ نیابتی در افغانستان فعالیت کنند و جنگ شعله‌ور و شعله‌ورتر شود، فکر میکنین که نیروهای خارجی مداخله نظامی بکنند در این کشور؟
ما فکر میکنم که نه، برزی که حال نیروهای خارجی اوزاباد به داخله گذاشته. ما پیشتر برزی ما می بود که شرایط 20-25 سال پیش امروز نیست. امروز دوباره امریکا اگر بخواه که در افغانستان سرباز پیاده بکنه امکان نداره، بخاطر ازی که کشورهای دیگه که اینجا هستن اونا شاید این مداخله را به گونه دیگه تعبیر بکنن و بر امریکا اجازه ندن. بر صورت این برمیگرده یکی که ما پیشتر سر ازی زیاد بس کردیم که تضاد داخلی یا بیرونی اردی ازی هست، یعنی وایتر یکی را منتفی ساخته را میتونیم که ما بگیم تنها مسائل داخلی. شما در پاکستان دیدین زمانی که مشکلات پیدا شد امریکا بود که عمران خان را رخصت کرد، در افغانستان امریکا بود که نظام طالبان را از بین برد و امروز حال شما ببینیم که ای خوش خود افغان ها نبود که طالبان برد، ولی طالبان توسط موافقتنامه دوحه آورده شد و ای را ما دیدیم که بزرگ کی آمد، از کجا آمدن اینا، چه قسم آمدن. این کلش درست است، تضادهای داخلی، اختلافات داخلی، سمت
لار آوره خارجی مداخله
این کننده گاهی در مربوط به پدیده هاست که پدیده چی نواست، گاهی تضادهای بیرونی تین کننده بیباشه، گاهی هم تضادهای داخلی تین کننده بیباشه.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای نجیب آزاد و آقای اسحاق اتمر جان، سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دوی شما آرزو میکنیم.
ډیر مننه درنو ریدونکو چې خپل نظریات ورسته سرګند کې آینده خبرونه ترې شي، راتلونکي خبرونه ته درنو مرمنو ستاسو د کور ودانې خبرونه کوم برخه واخسته. په مخه هم ښه، ډیر مننه.